تلیاق سیوه هشت
لاس پجهشت وید ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برساسو کوربایم شته چاري په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او ولسمشر اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات خبره کړو. دا به هم واوري چې ارګ د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر د دې خبرو هرکلی کړی دی چې ویلي دی واشنگتن باید افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي، خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان فعال حضور لري او د دولت په وړاندې جنګیږي. د کابل او سو ولایتونو د امنیت قومندانیو په رهبرۍ کې بدلونونه اعلان شول، او د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ پترس کې پر القاعده شبکې تر ډیر شو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماخام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې وکړې. هربرت ریمون مکماستر نږدې دوونه مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل شو. د په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړي. له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د کابل او سو ولایتونو د امنیت قومندانیو په رهبرۍ کې بدلونونه اعلان شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه ازادي رادیو ته وویل
دا تغییرات هم د دې په مخسته وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي، هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجراءات هم په هغه کچه ته ورسیږي.
د شپږ سوه شپږم انصار زون قومندان پاسوال حسن شاه فروغ، د کابل د امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی، د ننګرهار د امنیه قومندان مل پاسوال سید ګل آقا روحانی چې مخکې د ننګرهار امنیه قومندان وو، د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ټاکل شوی، د کابل د امنیه قومندانۍ محافظتي مرستیال مل پاسوال محمد سالم الماس، د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د رئیس په توګه ټاکل شوی، د غراز د نورستان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری، د بغلان د امنیه قومندان او د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال محی الدین سروری د نورستان د امنیه قومندان په توګه اعلان شوی. مل پاسوال توریالی دانی بیا د پکتیا د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو کاري دوره راتلونکي دوشنبه پیل شي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل دغه نوې دوره به د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شي.
تاکل شوی ملی شورا تر ژمنۍ رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ چې د کاب یاهود شپاړسمه کیږي د ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو لخوا پرانستل شي.
د ملي شورا غړي د سلواغي عدلوي لومړی نیټې په 2.5 میاشتنۍ ژمنۍ رخصتۍ تللې دي. د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان فعال حضور لري او د دولت په وړاندې جنګیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د کم عمره ځوانانو نه پوځي د ترهګرو حملو او ځانوژونکو بریدونو روزنې ورکوي. ښاغلی قریشي وایي په دې ولسوالۍ کې ځنګلونه د تاجکستان هیواد په 50 کیلومتره کې موقعیت لري، او کچری په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مخه ونیول شي نو د هوا په ګرمېدو سره به په کندوز کې امنیتي ننګونې زیاتې شي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوختی او خی نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپلوري چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د وسلو د اخیستلو د بندیزو موده پوره شي. د امریکا د استخباراتو ادارې تیره میاشت د راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې ایران ممکن نوې جنګي بیړۍ اوبتلونه او د توغندیو ضد توغندي د بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته واخلي. له ایران سره په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخي په دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لري شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر ډیر شو ډیر هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسول جیف ډیویس ویل جنگي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نخښه کړي دي. د تورن ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه شل تنه وسله ول وژل شوې دي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسله ول لري. په برلین کې چارواکي وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لس ورځې وروسته په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د ښاغلي ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته دواړو رهبرانو په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي. میرمن مرکل د هغو پالیسیو په ملاتړ څرګندونې کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ورباندې سخت انتقادونه کړي دي. هغې د ټرمپ د هغه نظر مخالفت کړی و چې ناټو یو منسوخ سازمان بللی و. د جرمني صدر اعظم وایي د واشنگټن او اروپا ترمنځ نږدې همکاري باید د دیموکراسۍ، ازادۍ او د هر فرد د حقوقو د مراتولو او درنوي په ګډون پر ګډو ارزښتونو ولاړوي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه د میرمن مرکل پر تګلارې انتقاد کړی و. او د بشري حقوقو لپاره د اروپایي محکمې د ګرجستان لستري محکمې غوښتنه وکړه چې خپل ورستۍ حکم د لنډې مودې لپاره وزندوي. د دغه حکم لمخې باید یو مشهور خپلواک ټلویزیونی سټیشن هغه چاته وسپارل شي چې ویل کیږي له حکومت سره غیر قانوني اړیکې لري. د ګرجستان عدلي وزارت تایید کړه چې د روستافي دوه ټلویزیون وکیلانو د اروپایي محکمې د غلیک پرون جمعه ترلاسه کړی. پرون هم د دویمې ورځې لپاره د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې سلګونو کسانو خپل لاریون ته ادامه ورکړه. دوی هم د محکمې پر هغه حکم انتقاد درلود. د ټلویزیون مرستیال مدیر زال اودو مشویلی پرون په تبلیسی کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
ام غدتوتلویت ساکرتولوس وزنیس په ساسمارتلوم
ستره محکمې په دې پریکړې سره د ګرجستان له خلکو او هیواد څخه د بیان ازادي واخیسته. دا د دولتي ادارو د زوال پیل دی. زموږ د پلانونو په اړه اندېښنې راولاړې کړي. روستافید و به خپل مبارزې ته ادامه ورکړي.
د ګرجستان ستره محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم ورکړ. سو مشهور ټلویزیون روستافی دوه چې د حکم د حکومت په باب انتقادي راپورونه خبرول باید د هغه پخوانی مرستیال خوند ته وسپارل شي. دغه حکم په ګرجستان کې د حکومت مخالفان په غوسه کړل او په لویدیس کې هم د پخوانی شوروي اتحاد په دغه جمهوریت کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې ولاړې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان نو ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا د ولسمشر غنی د مرستیال بیان څرګندونې لرو چې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د مشر د دې وړاندیز هر کلی کوي چې افغانستان ته باید واشنگتن پاملرنه زیاته کړي.
موږ د ښاغلي جان مکن ورستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا ده چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي.
افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په روسیو کې بیا سرحدي سیمې په توپونو ولي. د قومونو او سرحدونو د وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي، دوی هدف همدغه ده چې منطقې تحلیل کړي او خپل پوځونه او خپل قواوې مخته راولي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د ډاکټر صاحب دا پوښتنه د روباتیزم د څه شي څخه پیدا کیږي او دا عوامل څه شي دي؟
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري وکړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریمون ماک ماستر او ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه خبري وکړه.
هر دو جانب برای تماس تلفنی در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان
و دوارو لوریو پر تلفنی تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت، د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر څلور کلن امنیتی پلان او د دغه هیواد پر پارلماني انتخاباتو چې راتلونکی کال کېږي بحث او د نظرونو تبادله وکړه. تمه ده چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه روانه اونۍ اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار 45 کلن ماک ماستر په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ژوند کړی دی او پوځي ماموریت یې ترسره کړی دی. د نږدې دوې اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي ماک ماستر د ټاکنې په اړه ویلي دي چې دی د امریکا یو با تجربه جنرال دی. هغه د سخت دریځۍ پر ضد د جګړې متخصص دی چې ښه تجربه او پوهه لري. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې کړې دي. بل لور ته جمهوري ریاست د افغانستان په باب د امریکا د یوه وتلي سناتور جان مکین د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. ښاغلی مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشي هم کوي، افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ښاغلی مکین ویلي د دې لپاره چې افغانستان بیا له الګولي سره مخامخ نشي د امریکا د ولسمشر اقداماتو ته اړتیا ده. د جمهور ریاست جو مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري امریکا د افغان قواو تجهیز او غشتلتیا ته ادامه ورکړي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی کابل تمه لري چې واشنگتن به د تروریزم په وړاندې مبارزې د افغان قواو تجهیز او پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته دا څرګندونه ورسته له هغې وکړې چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په وروستیو کې خبرداری ورکړ که افغانستان ته پاملرنه ونیسي په دغه هیواد کې به روان وضعیت په ستراتیژیکې ناکامۍ بدل سي. ښاغلی مینپال زیاته کړه افغان حکومت د افغانستان په باب د سناتور جان مکین د څرګندونو هرکلی کوي.
افغانستان او د متحده ایالاتو د دوو ملتونو د دوو هیوادونو په څیر باندې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې خپل روابط سنبالي. موږ د ښاغلي جان مکین وروستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته د تسلاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وشي.
د امریکا مخکښ سناتور جان مکین چې د جمهوری پال ګوند غړی هم دی په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اداره یې باید د افغانستان په باب هغه سي بیړنۍ چلند غوره کړي چې د داعش ډلې په وړاندې خپل کړی دی. ښاغلی ټرمپ تیره اونۍ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د دغې ډلې جنګیالیو ته ماتې ورکوي. ښاغلی مکین په افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ ته ګوته نیولې او په کابل کې د چهارشنبې ورځې حملو ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې تر شلو ډېر کسان وژل سوي او تر سلو ډېر نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې په امریکا کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر واحد فقیری وایي د امریکا نوې ادارې د دغه هیواد خپل کورنی سیاست ته ډېر پام اړولی او داسې اندېښنې شته چې افغانستان به په لومړیتوب کې نه وي.
جان مکین غوښتنه لرله چې توجه زیاته سي و افغانستان ته جدي ونیول سي. افغانستان ځکه هلته تروریستان دي او د هغو ځالې دي او هغه ځای څخه پر موږ باندې حمله سوې وه او باید جنرالانو ته صحیح ریسورسز یا منابع ورکړل سي. دا چې جمهور رئیس اوس هم دوی دغه وایي چې موږ پر دې باندې مرور کوو د افغانستان په پالیسۍ باندې او تر اوسه پورې په څرګند ډول سره خپل دریځ نه دی بیان کړی. اندېښنه دغه ده چې دوی به افغانستان ته نور په هغه سترګه ونه ګوري لکه پخوا چې کړه کړه. دا یو واقعیت دی زما په نظر او په دې سره باید افغانان ځان چمتو کړي او آماده کړي.
که څه هم د امریکا 45 ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ویناوو کې د افغانستان یادونه نه ده کړې، خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ شاوخوا میاشت مخکې له ولسمشر غنی سره په خپله دویمه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت لمرستيال حاجی محمد یعقوب احمدزی سره په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري مرکه کړې ده او لمړی ترې پوښتلې چې له تیرو څو کلونو د پاکستان پاوځ د کونړ پر خاوره د توغندیو بریدونه کړي، د دې حملو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځانګړي ډول د سرحدونو وزارت څه کړي دي؟ ښاغلی احمدزی په ځواب کې وویل
دې کې شک نشته چې رښتیا هم دغه لړۍ لډېره په خوانه را روانه ده، چې نه تنها په کونړ کې، په ننګرهار کې، زموږ نورو ولایتونو کې لکه پکتیا، پکتیکا، دغه لړۍ د توپولو، د مرمیو چې زموږ ډېر ولس یې نارامه کړی ده او موږ په دې له هغه کې تلفات هم درلودله. موږ هم د سفارتونو له لارې نه، هم د وزارت خارجې له لارې نه دوی سره ناستې شوي دي. حتی تاسو به شاید یاستئ چې په دغه یوه هفته کې په کابل کې درې وارې د پاکستان سفیر راوغوښتل سو، هم وزارت دفاع ته راوغوښتل سو، دوه وارې وزارت خارجې ته راوغوښتل سو، او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې د دغو مرمیو نه، د دغو توپونو چې بې ګناه خلک دلته وژل کېږي، د دې مخنیوی وکړي. موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې دغه توپوهنه یا دا مثال د مرمۍ چې دلته راځي په دې باندې د خلکو اراده نه ضعیفه کېږي، دې کې د ولسونو نفرتونه نور هم را اضافه کېږي، د دوو ملکونو بدبینیان را پیدا کېږي. موږ هیله ده چې د دې مرمیو مخنیوی وکړي د صلح آمیز له طرفه.
تاسو خو به د پولې اغاړې ته قومي مشرانو، سیاسي رهبرانو سره هم تماس لرئ، هغوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي تاسو ورسره اړیکې نیولي که نه؟
د موږ د وزارت خارجې تر څنګ د موږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت څه مستقیما له قبایلو سره د موږ ارتباطات د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته موږ وخت په وخت له مشرانو سره ناست یاستو، او موږ دوی ته ویلي چې بعضې خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله ورسره وسي. موږ دا مخکې هم ویلي، اوس هم وایي چې د موږ په ډیورنډ کرښه کا خوا دي که دې خوا دي، ټول د موږ ورونه دي، د هغوی درد د موږ درد ده، د هغوی خوښي د موږ خوښي ده. نه غواړو چې د موږ لکه دوی چې دغه عمل اجرا کوي، موږ بالمثل عمل اجرا کړو. په دې چې د موږ هلته ورونه دي، نو هغوی هم قبایلو موږ سره په دې مورد کې هلې ځلې شروع کړي دي چې څنګه وکړی سو چې د دغه توپونو، د دغو مرمیو مخنیوی وکړي. دوی هلته هم جرګې نیولې دي په مختلفو جلسو کې سره ناست دي، هغې خوا حکومت سره هم په ارتباط کې دي، دلته موږ سره هم په ارتباط کې دي. او په دې کې دا دوه ولسونه که د مرمۍ یا د دې چې جلاوالی یا بیلوالی به راولي قطع نه راولي، په دې کې نور هم دوی سره متحد کېږي، نور هم سره یوځای کېږي.
مهین صاحب، د پاکستان د حکومت د دغه بریدونو او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی که نور څه مقاصد به هم لري؟ تاسو په نظر
دوی خو خپل مقاصد لري؟ یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورنډ په کرښه پرتې دي هغه تخلیه کړي او دوی وړاندې راشي. بل د دوی دا حساب دي چې دا د لارو تړلو د دوی خو بهانه باندې سیاره دلته تروریستان دي یا د موږ مخالفین دي، د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولیو د موږ مخالفین دلته دي. خو دغه خبره نه ده، موږ چې دا نورو په ننګرهار کې ولیدل، محمد جیسې کې ولیدل، یا په پکتیا کې، کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي، بیا دوی دا خپل فوج را وړاندې کوي، اولته ځای په ځای کېږي. او دا موږ په پکتیکا کې ولیدل، پکتیا کې ولیدل، او کان لري په کونړ کې هم دا خبره ده چې دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیه کړي او خپل فوجونه او خپل قواوې مخته راولي.
دا غوی د پرمختګ د پاره افغان دولت ته څه په کار چې باید څه وشي ولسون ته څه پکار؟
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې هم کړې، رسۍ دولت سیاست هم همدغه ده چې موږ له خپل حریم نه، له خپلو سرحداتو نه، له خپلو هغه کومې کرښې چې د لوغونه هم دولت کلکه باندې دفاع کوي، هم ولسونه.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمدزی په کونړ کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځوابونه ورکول. کونړ هغه ولایت دی چې هلته کوکنار نه کرل کیږي، او که کرل کیږي دومره لږ دي چې راپورونه یې نه خپریږي. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې د کوکنارو غیر قانوني کښت او قاچاق زیات شوی چې دولتي ادارې پکې کمزوري دي. د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مفصل راپور چې تقریبا 300 مخه دی پرون خپور شو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید ستونزو ته کتنه شوې ده. افغان حکومت وایي د کوکنارو د کښت او تولید له درکه وسلوال طالبان د کال له 1.5 څخه تر 500 میلیونه ډالرو پورې ګټه ترلاسه کوي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي په 2014 میلادي کال په افغانستان کې پر څه باندې 200,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوې وه چې ورڅخه 4,800 میټریک ټنه خام تریاک ترلاسه سوې دي. راپور وایي د 2015 میلادي کال په نسبت د تریاکو تولید په 2014 میلادي کال کې 43% زیات وو او پر 10% اضافي ساحې کوکنار کرل سوې وه. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ارقام د 2015 میلادي کال په نسبت په 2014 میلادي کال کې د تریاکو په تولید او د کوکنارو په کښت کې کموالی شي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
په 2015 کال کې تقریبا 2,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو تولید په 2015 کال کې 5,600 میتریک ټنه وه. هغه سروې چې موږ وزارت او UNODC لخوا خپور شو په 2016 کال کې تقریبا 201,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د 2016 کال تریاک تولید تقریبا 3,300 میتریک ټنه وه چې 2015 کال په پرتله تقریبا هم د تولید په برخه کې او هم د کښت په برخه کې کاهش درلود.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هلمند، کندهار او بادغیس هغه ولایتونه یاد سوي چې د ټول افغانستان 80% کوکنار پکې کرل سوي وه. ویل سوي چې په 2014 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ډیر کمپاینونه په بدخشان ولایت کې عملي سول چې پر 270 هکټار مځکه د کوکنارو کښتونه واړول سول. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د کوکنارو له کښت څخه داخلي او نړیواله مافیا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم وایي د دغه کښت ګټه وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
د مافیا عواید په کال کې تقریبا 50 بلیون ډالر دي چې د دې عوایدو تقریبا 350 میلیونه ډالر هغه بزګرانو چې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. 150 میلیونه ډالر هغه طالبان چې په دې برخه کې د هور شور او د ترافیک د اسانتیا په برخه کار کوي هغوی ته رسیږي. 1.15 بلیونه ډالر هغه مافیا یا هغه کریو چې په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي مطابقت مکمل هغه مافیا ته رسیږي چې د افغانستان بهر په دې برخه کاروبار کوي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي تیر کال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شپږ میاشتو لپاره جګړه روانه وه چې مستقیما مافیا تمویلوله. د ده په خبره چې په هلمند کې اوسنۍ جګړه هم د مخدره موادو له کاروباره تمویلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د سړکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ډېرې لارې په دغه ولایت کې تخریب شوي دي خو بیرته نه رغول کیږي او چارواکي توجه نه ورته کوي. دوی د اړوند اداراتو څخه غواړي چې دغه کار ته پاملرنه وکړي. بل لور ته چارواکي ژمنه کوي چې راتلونکی لمریز کال به ډېر سړکونه بیرته ورغول شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې سړکان د خرابوالي څخه سره چکوي. دوی وایي چې دغه ولایت د مرکز د باغپل سړک او همداشان د پرشور ولسوالۍ د لوی لارو سړکونه ډیر خراب شوي او دوی ته ستونزې زیږولې دي. د دوی په خبره د فراه د باغپل کورجي او همداشان د مسو د کلي سړکونه ډیر ویجاړ شوي او بیا رغولو ته سخت اړتیا لري. دوی وایي په دې اړه څو ځلې اړوند چارواکو ورسره ژمنې کړي خو دغه ژمنې نه دي عملي شوي. فراه ولایت اړوند چارواکي وایي چې ډېر ژر به د باغپل سړک قرارداد د یو با اعتباره کمپنۍ سره ترسره شي. د فراه ولایت د ټولګټو ریاست ساختمانی چارو امیر انجینر سلیم فرایی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د باغپل نورو سړکونو د رغولو لپاره د دوی هڅې روانې دي خو دا کار څه ناڅه وخت اړتیا لري. د خبره په دې برخه کې د مرکزي دولت پاملرنه هم اوس ډیره شوې ده.
یو اونۍ مخکې ما چې کوم معلومات دغه سړک په مورد کې ترلاسه کړه خپله ده ټولګټ وزارت د هغه طرح او ډیزاین د ریاست د خو نو دوی ته بیا هم د دې ځینې ملاحظات راغلي وو. دا باید مکمل توګه دغه حساب کوم خصوصیات چې د لوړ قیمت یې لوړ و ځکه چې دا یو ستنډرد سړک دی. ملاحظات هم د دې جواب شوي وو د خپله زموږ د وزارت د خوا. البته ده نو امید شته چې په دغه شپږ نویم کال کې البته امیدواري ډېره ده دستنه یوازې دې سړک البته نور سړکانو په مورد هم تللی دی.
د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت ډېرې لارې خرابې شوې او خلک وایي چې باید ډېر ژر دولت لخوا ورغول شي. په دغه ولایت کې د اکثرو ولسوالیو لارې هم پخې نه دي او په ژمي او دوبه کې فرعي اوسیدونکي د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوه شکایته بل شکایت ته مخه کوو. په فراه کې له سړکونو شکایت کېده او په پکتیا کې له روغتیایي خدماتو. پکتیاوال وایي امبولانسونو ته زیاته اړتیا شته ځکه د دوی ناروغان د امبولانسونو د کموالي له امله روغتون ته تر رسېدو د مخه سا ورکوي. لسیمی دا صدیر راډو خبریال داود تپان راپور لري.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو د دې ولایت په کچه په ولسوالۍ او مرکز کې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشټوالي زوريږي وایي. ناروغان او ټپیان په جلو وختونو کې د مجهز او ځواکمن امبولانسونو د نشټوالي لامل په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولای. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو موږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته موږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه موږ د لاسه ورکوو ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نوموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روغتون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د اواري په موخه اقدامات وکړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عامر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامې روغتیا د خدماتو له خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی خو کوم تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
کی جنگ روانده کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لار شي چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نوي هغه مریض دلته هم شپخانه نشي کور کولای غوړي چې کابل ته ولیک دی امبولانس نوي ورته نو شرمون کی خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شپخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري لامل خدمات صفر تراټیټ شوی او قراردادین جوګان یوازې د خپل امکانات او پیسو ګټلو په مخه کار کوي. د پکتیا مرختیا سرپرست رئیس شیر محمد نقشبندي وویل چې دوی د خلکو د دې ستونزې د اواري لپاره په تیره میاشت کې څه اقدامات کړي او لام د ستونزې په اواري لګیا دي او د امبولانسونو شمیر یې له دوه څخه څلورو ته پورته کړی دی.
دا مشکل نشته موږ دوه امبولانسونه پاله غوښمه یو امبولانس نو اس پر سوي دا هم ان شاء الله په یو هفته کې تسنیږي دوه امبولانس فیرم پاله دي یو د سیټانې له څنګه جرمني امبولانس دی قوي امبولانس هغه تاسو خبره کې باید تاسو نه دی شي مار دې چې نو امبولانس چې هغه صفر پلیټ موږ ته راځي سوي دا د مرسي پروژې نه یو هغه ده او یو بل نه هغه هم چې پر پلیټ ده او ته نور وو
د امبولانسونو د کمښت او زړښت خبره په داسې مال راپورته کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د وکیلانو په خبره د ټیټ کیفیت صحي خدماتو له امله اکثره وخت ټپیان او د ولادت پر مال مور او ماشوم د لارې په اوږدو کې د دې ستونزې له امله مړه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن لننګرهار پر استولې سمس کې لیکي پاکستان له طالبانو او نورو ترهګرو د څلورم ستون په توګه د سیمې د بیامنۍ لپاره استفاده کوي. فتانه عثماني له زابله هیله کوي چې د ازادي راډیو ټول همکاران باید سمسونه خبره کړي. جمال خان لزابل علی کې ل کرکټ بورډ هیله کوو چې په هند کې ل آیرلند سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبې د تلویزیون لارې خبرې کړي. هی الف شون کې پراستول سمس کلی کې ل ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې د شون کو معاشونه زیات کړي. عزت الله مینپال د غزنی لسنه خان ولسوالی لیکي ل دولت می غشتنه داده چې د پاکستان په بی کیفیت دوا او بندیز ولګوي او پر ځای هندي او ایرانی دواوي وارد کړي. د اسدی رادو پروانه خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او البته دا به هم واوري چې ایران یو شمیر هغه افغانانو ته په خپل خاور کې کورونه جوړ کړی دي چې د سوریې په جګړې کې دوی وشل شوی دي او د هغه خپلوانو ته کورونه جوړ کړی دي. خو اوس په لند خبرونه لناجی ساپې څخه واور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماخام ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبري وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو کاري دوره د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیل شي. د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب پولیس والی کې سباندې شپږ سوه وسلوال مخالفان فعالیت لري او د دولت په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د خستلو لپاره په خبرو بوخت دی او خی نوري وسلې هم روسته تر دې له روسیې څخه وپلوري چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د وسلو د خستلو د بندیزو موده پوره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر 150 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او په برلین کې چارواکي وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لس ورځې وروسته په واشنگټن کې ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري.
د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې په خپل خاور کې به د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. وړاندې د نواز شریف څرګندونې په دې اړه اورېدلی شي. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې یې څه خبره کړې دي. اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د غړو نور مطالبه ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د نوی دریس او په بریښنایي تذکرو کې د دین ملت او قوم د لیکلو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سلواغي پاتې ویشتمه د پاکستان د سند ایالت د لال شاهباز قلندر پر زیارت له ځانمرګي برید وروسته دغه هیواد پر لپسې څو اړخیز اقدامات وکړل. په سر مقاله کې د دغه اقداماتو په اړه راغلي چې له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې او د وروستیو بریدونو پړې پر هغو لوریو ور واچوله چې د دوی پان په افغانستان کې دي او د ډیورنډ کرښې له پوري غاړې زموږ پر ختیځو سیمو د درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړ. په سر مقاله کې راغلي لدی او یو شمیر نورو اقداماتو وروسته اوس د نوموړي هیواد کابینې پریکړه کړې چې قبایلي سیمې به په 50 کلونو کې له خیبر پښتونخوا ایالت سره مدغم شي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه څرګنده کړې چې د پاکستان د ډیریو دغو اقداماتو په اړه د افغانستان حکومت چوپه خوله دی. د سرمقالې لیکونکي په باور که داسې وي نو دا معنا لري چې چارواکي نه د ولس ګټې او لومړیتوبونه پیژني او نه د پاکستان په دې خطرناکو لوبو پوهیږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرنوشت لیکي پاکستان په دې سره د ډیورنډ کرښې رسمي کېدو ته لا زیاتې هڅې کوي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي دا چې د دې چارې نور زیانونه او ګټې څه دي بیل بحث دی، خو دلته د افغان حکومت دریځ مهم دی. سرمقاله لیکونکي په دې اړه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر له خولې لیکلي چې د پاکستان د حکومت دا ګام د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان د دولت او خلکو موقف باندې اغیز نه لري او بیا به هم په رسمیت ونه پیژني. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي لیکلي، خو په برېښنایي تذکرو کې د دین ملت او قوم د لیکلو په اړه سرمقاله لیکلې ده. په سرمقاله کې راغلي چې له ډیرو ناندرو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی وکولای شول چې د تقنینی فرمان له لارې د نفوسو د احوال د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تعدیل توشیح کړي. په سرمقاله کې راغلي د برېښنایي تذکرو په برخه کې د ولس غوښتنه دا وه چې د افغانستان د ملي هویت درې عنصره یعنې ملیت، دین او قوم دې پکې درج شي، چې لنیکه مرغه اوس په کې دا درې واړه ملی او اساسي غوښتنې په پام کې نیول شوې دي.
ایران د هغو افغانانو کورنیو ته کورونه جوړ او افتتاح کړل چې د سوریې په جګړه کې وشل شوي دي. دا کورونه د ایران د بډایه خیریه مؤسسو په مالی مرسته جوړ شوي دي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د ایران حکومت د هغو افغان جنگیالیو د کورنیو لپاره کورونه جوړ کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. دا کورونه د تهران په یو څنډه کې د استانې قدس رضوی خیریه موسسې په مالی مرستو جوړ شوي دي. دا موسسه د ایران تر ټولو بډایه خیریه موسسه ده. استانې قدس رضوی په مشهد ښار کې د امام رضا د زیارت څارنه کوي. د ایران حکومت په ډیره آرامي او پرته له ستونزې د افغانانو په ګډون د طلب جنگیالي سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي. ایرانی چارواکو دغه کورونه د تهران په باقر شارګوټي کې څلور ورځې مخکې افتتاح کړل. د استانې قدس رضوی متولي آیت الله ابراهیم رئیسی د نورو روحانیانو ترڅنګ په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی هم ګڼل کیږي. ایرانی رسنۍ د شاغلی رئیسی له قوله لیکي چې په دغه مراسمو کې وویل د شهیدانو درنې کورنۍ چې د اسلام او اهل بیت د حرم د دفاع په خاطر یې ګران خپلوان قرباني کړي دي باید د توجه لمړیتوب ولري او ورسره مرسته وسی. د دغه کورونو ورکول د تهران لخوا د ایرانی افغان او پاکستانی هغو جنگیالیو له کورنۍ سره د مرستې ورستۍ اقدام دی چې د سوریه او عراق په جنگونو کې وجل سوی دی. د ایران حکومت په 1980 لسیزه کې د عراق په جګړه کې د وجل سوی له کورنۍ سره ورته مرستې کولې. ایرانی چارواکي وایي دغه جنگیالي د شیعهګانو د مقدسو زیارتونو څخه د دفاع په خاطر په خپله خوښه سوریه ته تللي وو. خو راپورونه وایي له هغو افغانانو سره چې سوریه ته ځي د مالي مرستو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې ژمنه کیږي. ملګرو ملتونو د هغو افغانانو شمیر چې په ایران کې اوسي 1 میلیون اټکل کړی، خو تهران وایي 3 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې اوسي. ځینې دغه افغانان په ډله ییزه توګه افغانستان ته بیرته استول سوي هم دي. آیت الله ابراهیم رئیسی د دغه شارګوټي د شاوخوا 16 شواهدونو کلی د هغو افغان جنگیالیو کورنیو ته ورکړی چې په سوریه کې وژل سوي یا ورک سوي دي. د هر کور کلی په یوه کوچني صندوق کې اچول سوي وه چې ورباندې د وژل سوي کس نوم لیکل سوی و. د دوغ مراسمو په عکسونو کې تش اپارتمانونه لیدل کیږي چې په کړکیو کې د ایران بیرغ او د فاطمیون لیوا ژیړ رنګی بیرغ رپیږي. د فاطمیون لیوا له هغو افغانانو جوړه ده چې ویل کیږي د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران لخوا په سوریه کې د جګړې لپاره استخدام سوي دي. د بشار اسد رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د وجل سوي افغانانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. ایرانی رسنۍ ځینې وختونه د دغو وجل سوي کسانو د جنازې د مراسمو راپورونه ورکوي، خو دا نه وایي چې دغه کسان څه ډول مرسول. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې د دې هیواد لخوا سوریه ته لیږل سوي تر زر زیات جنگیالي وژل سوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د چارو څېړونکی علي الفونه چې په ډنمارک کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 1580 افغانان د سوریه په جګړه کې وژل سوي دي. دی وایي یوازې په فبروري میاشت کې له دغو افغانانو څخه 12 کسه یې وژل سوي دي. الفونه وایي تهران د افغانانو، پاکستانیانو او نورو شیعه جنگیالیو په جوړولو سره نه یوازې د سوریه په جګړه کې د ایرانیانو تلفات رقم کړي دي، بلکې یو ګڼ ملیتي شیعه ځواک هم روزلی چې په راتلونکو نیابتي جګړو کې ترې کار واخیستلی سي. روسیه او ایران په خپلو درنو بمباریو د سوریه په جګړه کې لویه ونډه لري او د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړ یې کړی دی. تهران په خپل مالی او پوځي مرستو د بشار اسد رژیم ژوندۍ ساتلی دی.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سر اعظم له پوځي او استخباراتي مشانو سره په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې لارنګ سیمه او نسل پرته به د ترهګرو په ضد اقدام کوي. نواز شریف په دې غونډه کې پرون وویل چې رد در رد الفساد په نوم عملیات به تر هغه وخت دوام ولري چې ترهګري په بشپړه توګه په پاکستان کې ختمه کړې نه وي. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې د دوی اونۍ مخکې پیل شوی رد الفساد عملیاتو ترلاسه شویو نتایجو ته کتنه وسوه چې د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر ډګر جنرال نوید مختار او نورو حکومتي چارواکیو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې حکومتي، پوځي او استخباراتي مشرانو ګډ هوډ څرګند کړ چې د ترهګرو او مذهبي افراطیانو په ضد عملیات به دوام ولري، خو وايي د ترهګرۍ د ځپلو د تګلارې لپاره په هیواد کې ټولو سیاسي حکومتي استخباراتي او پوځي چارواکو همغږي ته اړتیا ده. د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې د خپل هیواد له پوځي او استخباراتي مشرانو سره په ګډه پریکړه کړې چې د ترهګرو په ضد به بېساری اقدام کوي او رد الفساد عملیات به تر هغه وخته دوام ولري چې ترهګري په بشپړ توګه ځپلې نه وي. صدر اعظم نواز شریف ویلي چې پوځي او استخباراتي مشران یې د ترهګرۍ پر له منځه وړلو ورسره همغږي دي او ولس یې هم نور له ترهګرۍ ستړی سوی او غواړي چې له دې ناسوره د خلاصون ډاډ ترلاسه کړي. اعلامیه د صدر اعظم نواز شریف له خولې وایي پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دا مکلک هوډ او فرض دی چې له رنګ، سیمه ییز او نسلي توپیره پرته به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوو. د پاکستان د داخله چارو پخوانی سکرتر تسنیم نورانی وایي سره له دې چې په پاکستان کې یوولس لوی عملیات شوي خو وایي ترهګري لا هم د دې هیواد لپاره لوی چیلنج دی او د له منځه وړلو لپاره یې د ملکي او پوځي چارواکیو ترمنځ بشپړې همغږۍ ته اړتیا ده. 2002 میلادي کال تر اوسه یوولس عملیات شوي او هغه د ځانګړو سیمو لپاره و، کله په باجوړ، کله په جنوبي او شمالي وزیرستان او کله په سوات کې و. خو دا لومړی ځل دی چې په ټول هیواد کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل شوي دي. له دې څرګندېږي چې ستونزه ډېره جدي ده او زه خوشحاله یم چې صدر اعظم د دې کار مشري او مسؤلیت پر غاړه اخیستی، ځکه زه فکر کوم د ده له مسؤلیت پرته دا عملیات نشي بریالي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت په پاکستان کې د ترهګرۍ تر بېلابېلو حملو وروسته چې شاوخوا یو سل شل تنه پکې ووژل شول او سلګونه نور پکې ټپیان شول، پاکستاني پوځ په ټول هیواد کې د رد الفساد په نامه د پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ چې تر ډېره په ښاري سیمو کې کېږي. دا ځل دغه عملیات په پنجاب ایالت کې هم د رینجر ځواک لخوا کېږي چې تر اوسه پکې د سلګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو ادعا شوې ده.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام فرشتنې دا وړاندې کوي او زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری روماتیسم صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون در این مورد آغاز کنند، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. روماتیسم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیسم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتری هست با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال معوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای با جای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را معوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته دکتر اقبال، بیماری روماتیسم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیسم دو نوع است: مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیسم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیسم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیسم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیسم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشون چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیسمال که هستن دوباره عود میکنه، که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلو درد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلو دردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 نشر دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد روماتیزم یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه در مورد خود روماتیزم ما معلومات بدیم، بهتر است که مردم عزیز ما در مورد مفاصل کمی بدانند، چون موضوع بحث ما شما زیادتر روی دردهای مفاصل است. جوینتس یا مفاصل در اصل از یک شدن دو استخوان که با هم یک جا میشن، نهایت از اینا یک ساحره میسازن به نام مفصل که این ساختمان مختلفی در تشکیل مفصل رول داره، از جمله غضروفاس کپسول مفصلی است داخل از مایع سانوویل که میتونه که زمینه ازیرا که یک استخوان بالای دیگه استخوان حرکت بکنه و شخص حرکت آزاد انجام میده و در حرکت ما شما کمک بکنه و همچنان مریض شخص بتونه که بالای مفصل خود استناد داشته باشه. به او خاطر این ساختمان طرح شده. خب در بعضی حالتا مفاصل میتونه که انواع مختلف داشته باشه، بعضیش حرکتاش بسیار محدود است، در بعضی جای بدن ما شما که اصلا قابل ارزیابی هم نیست، در بعضی جای حرکتات تا اندازه زیادتر و در بعضی جای حرکت به هر جهت میتونه که مفصل حرکت بکنه. مثلا ما شما اگر مفصل زانو رو مثال بتیم، از جمله مفاصل است که حرکات آزاد و به هر جهت خود داره و شخص میتونه که آزادانه حرکت بده. اما مفاصلی که مثلا خود دندان ها با فک عنوی و سفلی مفصل شدن قسم است که اصلا ما حرکت دو نمی‌بینیم، یعنی حرکت هیچ گونه حرکت داشته موجود نیست. این از نشان میده که انواع مفاصل در بدن ما شما زیاد است. اما زیادتر دردها در مفاصل پیدا میشه که از جمله مفاصل ساینوویال یا مفاصل عظمی یا استخوان نیستن. اونا قسمی است که در بین دو عظم یا دو استخوان سطوح مفصلی موجود است. در بین سطوح مفصلی مایع است که به نام ساینوویال یاد میشه. اون مایع یعنی از اصطکاک دو استخوان با یکی دیگه جلوگیری میکنه و استخوان میتونه که آزادانه وقتی حرکت بکنه یکی با دیگه خود تماس نکنه تا باعث ساییده شدن خود دو عظم یا دو سر استخوان نشود.
دکتر صاحب روی از این مورد بعدن صحبت میکنیم. دوست ما اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن، مشنویم اینا چی گفتنی داره، بعد از اون روی از این باز دوباره صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم خواهر گور، احترامات ما را قبول کنین. اسدالله هستم از غزنی. خواهر گرامی و دکتر صاحب، امی مرض روماتیزم با می زمین تر و نمناک و یا دائم از شعای آفتاب دور بودن داره یا خیر؟
سوال شما گرفتین دکتر صاحب؟ بیا سوال دارید.
گرفتم سوال شما.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
به پاسخ برادر ما میگم که روماتیزم هیچ گونه ارتباط با تری و نمی و اینا نداره، اما از شعای آفتاب دور بودن یک پروسه است که باید ما شما دائم در مورد شعای آفتاب باشیم، به خاطر از اینکه در بدن ما شما میفهمیم از جمله منرال هایی که در تشکیل خود استخوان رول داره کلسیم است و کلسیم به خاطر جذب خود با ویتامین دی ضرورت داره. پس از شعای آفتاب دور بودن به این معنی است که ما شما از ویتامین دی محروم شدیم و محرومیت از ویتامین دی باعث از این میشه که کلسیم در استخوان درست تراکم نکنه و استخوان به شکل درستش تشکیل نشه و یا اینکه یک نقص در خود مفاصل یا عظام موجود باشه. خب در ارتباط با تری و نمی، اونم پروسه است که ما شما اگر در تری و نمی باشیم به این معنی است که ما از شعای آفتاب دور هستیم. فقط یک علت شمی است که شعای آفتاب دور بودن باعث از این میشه، اما تری و نمی خودش نمیتونه که زمینه مساعد برای روماتیزم باشه، چون روماتیزم یک مرض اوتومیون یا مرض است که بدن ما شما در مقابل بعضی ساختمان های بدن ما شما از جمله مفصل، از جمله قلب، از جمله شش های ریه ها سیستم دفاعی را میسازن، برپا میکنن که بالاخره خود این سیستم باعث از بین بردن برای ساختمان های اصلی وجود مشکل میشه. از جمله مفاصل.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما حکیم نورزه از ولایت فرا روی خط هستن. سلام علیکم نورزه صاحب.
و علیکم سلام. ما سلامونه ونی چیل تاسو من استاد کل من حالتا فدی که جور اروه بس.
تشکر، سلامت باشین. شما هم خوب هستین. بفرمایید سوال تانو بگوین.
در دکتر صاحب من دا پستم در روماتیزم د چش څه پیدا کیږي او دا عامل چش دي سره ځان نیو ساتي او په خبرونه کې ویل چې په ریپورت کې دا ناروغي ساري هم ده، بعد نور کسان سره کم ځان د ناروغي تو ساتي په کور کې او دا مریض پیدا شي
دو جو سوال داشتن که از چیش روماتیزم پیدا میشه.
بله.
روماتیزم به خاطر روشن انداختن به یکی از هان مردم در مورد روماتیک فیور یا تب روماتیزم و روماتیزم مفصلی روشن شوه، باید روشنی پرتیم که تب روماتیزم و روماتیزم مفصلی دو مرض جداگانه است. تا تب روماتیزم حالتایی است که مثلا ما شما در طول عمر خود چندین بار گلوله در دیار تجربه کنیم، بعد از او یک نوع میکروب به نام استرپتوکوکس. این میکروب هایی است که به شکل فلورای نرمال در دهن ما شما موجود است، اینا باعث التهاب متکرر گلو شوه و بالاخره اینا رسوب میکنن زیادتر در والای قلبی، در مفاصل. اینا باعث از این میشه که مفاصل در آینده ها مثلا تخریب شوه و باعث دردهای مفصلی یا روماتیزم در شخص شوه و در پاری از این میتونن که والای والها یا دریچه های قلبی هم رسوب بکنن و در طول نیم مدت یعنی چندین سال بعدش باعث اعراض و علائم مشکلات قلبی در نظر شخص شوه، از جمله عدم کفایه والهای قلبی و اینا. خب خود مرض روماتیزم مرض دیگه است که یا روماتوید آرترایتیس برش میگن، التهاب مفاصل ناشی از حالت های اوتوایمیون یا خودکش است. مثلا در بدن ما شما سیستم دفاعی منظم موجود است. زمانی که یک میکروب از بیرون مداخله میکنه، سیستم دفاعی بدن ما شما در مقابل از او عکس العمل های معافیتی داره که دفاع بکنه از خود. در بعضی حالات اجسام بیگانه را بدن ما شما خوب شناسایی میکنه و از بین میبره سیستم دفاعی. بعضی حالات است که سیستم دفاعی اجسام بیگانه را از اجسام اصلی بدن خود تفریق نمیتونه و مو سیستم را که جور کرده به خاطر از بین بردن اصلا جسم بیگانه ای که وجود ما شما نفوذ کرده، اینا میرن سیستم های اصلی بدن ما شما. مثلا مفاصل هدف قرار میتن، مثلا ریه ها هدف قرار میتن، مثلا قلب هدف قرار میتن، باعث مشکلات در نزد شخص میشه. پس روماتیزم مفصلی و تب روماتیزم دو مرض جداگانه است. از نظر ساری بودنش هر دوی از اینا معمولا مخصوصا خود روماتیزم مفصلی به هیچ وجه ساری بودن نمیتونه، زیادتر بنیه ژنتیک داره، یعنی کس ارسی است. کسی که در فامیل خود خصوصا درجه اول اقارب درجه اول فامیل تر، مثلا پدر، مادر، کاکا، عمه، خاله، مامان، کسایی که زیاد براتون قرابت خونی دارن، اینا یکشان سفری کرده باشن در طول زندگی خود، شخصی که احراز داره ممکن در آینده مساعد شد. و تب روماتیزم خودش ساری بوده نمیتونه، اما امراضی که باعث تب روماتیزم میشه از جمله گلدردی های متکرر میتونه که ساری باشه و هم بقدر به شکل که ما شما تصور میکنیم نیست.
تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما عبدالستار آخوندزاده هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
چیز محترم، سلام های خدا با شما با دکتر صاحب محترم. تقدیم ندارم، عبدالستار آخوندزاده هستم از رسواد بالا منقابه تماشا.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین همشیر محترم. سوال ما دکتر صاحب محترم که به روماتیزم مبتلا است، همیشه اینا به میز مثال خیلی بعذاب است، زیادتر از این ناخونه از اینا خیلی چرک میکنه، مفته که دیگه ناخونه پای از اینا، ولی همی پای از اینا بعد جای سراخ میشه. ولی ما دکتر صاحب ای هسته که پریز یکی چی هسته، ولی کسی که بدی درد مبتلا هسته، بعضی مردم شایعات هست که تا به آخر او این درد دوا نداره، آیا این واقعیت داره از نظر طب یا خیر؟ این همی سوال اگه جواب بتا خیلی میره بانیمه.
ببخشیم برادر،
ولی راجی با پریزش هم
ببخشید، در مورد پاها گفتین سوراخ میشه، آیا پایش زخم میشه یا کدام چیز دیگه؟
بله نمی برابر بوجلکا همه پوش اونا که از اینا سراخ میشه چرک بشه. بعضی مریضای روماتیزم ما دیدم از این دوستای ما هست نمی رقم ناخونهاشون چرک میکنه، پایشان سراخ میشه، همیشه زیاد بزرگ است. ولی به تو مثال کامل بیتر است، ولی میگه که هرچی دوا میکنه هیچ فایده نمیکنه برشان. بعضی مردم میگه که روماتیزم هست.
گرفتم سوالتان، مریضتان چند سال سن داره؟
یار 50 سال داره دکتر.
خانه تان چطور؟ افتاروخ هست یا سایروخ هست؟
خانه دیگه افتاروخ و افتاروخ هست. بله افتاروخ هست.
مریضتان در روز هفته هست؟ یعنی شما در شوهای هفته خود مساعد میشنن روزمره؟
روزمره 20 دقیقه میشنن؟ شبودار میکنه مثلا هفته همیشه با شوهای هفته میگرده، مثلا هفته میگیره او تو نیست که همیشه به سایه باشه یا مثلا به جای پلتو باشه که میکنه. ولی به زمستانه خیلی بزاب است، همال هم رفته به ایراد تبابت خود میکنه، ولی فایده نمیکنه، هرچی که دوام میکنه همیشه.
از محصولات کهوی کلسیم از جمله شیر دیگه لبنیات استفاده میکنن نمیکنن؟
بله فعلا به در خانه همیشه از شیر هم استفاده میکنه، از ماست هم استفاده میکنه.
تشکر
از شما. در سال میکنه بزیم ملد گرفتار است بله تا بال شفایی ما بناشده دیگه، ولی دوان نداره، آیا از نظر طبی نمی واقعیت داری یا نه نمی سوال اگه جواب بدن.
تشکر آخوندزاده صاحب، زنده باشین.
در صورتی که روماتیزم مفصلی مساعد باشن مصاب باشن همشری می برادر ما که 50 سال سن داشتن، خود روماتیزم گفتیم که مرض اوتومیون است، به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی به هیچ وجه نداره، به کنترل ضرورت داره،
دواهای داره،
استپ استپ دواه هاست. در جمله مثلا ما از استامینوفین شروع میکنیم که پاراستامول عادی است، اگر مریض با این خوب شد، کنترل بود، دردش خوب نبود، ممکن به دوای دیگه که از جمله دوای غیر نان استرویدال آنتی انفلاماتوری درگ یا دوای ضد التهابی غیر استرویدی برش یاد میشه که از جمله بروفین است، ناپروکسان تابلت است، از اینا میشه طبق که دکتر موظفشون باشون توصیه کنه از اون استفاده کنن. اگه استپ نشه استپ بعدی ما شما دوایی است که اونا مرض سرش تغییر میتن، از دوا میشه استفاده شوه. مرضی که سیستم معافیت پایین، دوایی که سیستم معافیت پایین میره، از اینا میشه استفاده شوه. یعنی مرضشون واقعیت گفته، کسی که براتون گفته و گپ درست است، مرض دائم همراهشان ممکن موجود باشه و صرف به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما مصطفی از ولایت ننگرهار روی خط هستن. سلام علیکم مصطفی جان، خوش آمدین به برنامه.
ما از دکتر صاحب یک پرسان داریم که امی دو سی سال میشه که از طرف زمستان امو نی جاینت یا مفصل زانو درد میکنه و امو فقط یک قسمت دایی جامی دوب چیز که وصل شده، اینمی مثل که مرمی خورده واره باشه، اینمی یک تشنج هم پیدا میکنه، قسم انالیزی که می خوریم نمی کنه، ار اف هم ماینا کردیم نگیتیو است، یوریک اسید نرمال است و فقط یک تراجلسترول تی جی میشه از ما و کلسیم باب هم خوب صحیح بسیار می خوریم. فقط ما هم مسلک هستیم، مسلک ما دکتر دندان هستیم، فقط دمی بسیار می کلی زمستان شروع میشه و به شکلی پیش به شکلی متناظر نبود، امسال به شکلی متناظر شد، بندهای کلان و دستا و پایین امسال مفصلیم ارترالجیا پیدا کرده.
خب برادر، هر دو زانوی تان هست؟ شما متناظر گفتند دیگه، یعنی هدف تان هست که هر دو زانوی هست همزمان؟
پیش پارسال امو یک زانوی راست بود، تناو نمو بود امو یک سال، حالی که در این زمستان آمد شکل مسلسی را پیدا کرد، یک پیش بودنده چیز بود و خلاص سالی مثل که یک چیز یک مقاومت پیدا کرد، او زانو خوب است، امو منده بود، حالی امسال دو دستا و یک پایش را مبتلا کرده.
خب زیادتر دستا از بندست به این طرف به نوکای انگشت است، به این قسمت است یا بالاتر از اون؟
دامی فلنجام یک
فلنجام
متوسط، در فلنجام یک بند درد نید.
تاریخچه فامیلی نداری برادر؟ در فامیل کسی مبتلا نبوده برانتزم؟ از طرف صبح که میخیزن شخی صبحانه همین، از طرف صبح که از خواب بدار میشین شخی صبحانه چیز نمیداشته باشین؟
نه شخی
دارد. خب شخی ما دارین صبحانه، باز تا چند دقیقه دوام میکنه؟
فقط هم حرکت اگه بیتم تاکی وضو میکنیم و نماز میکنیم میره.
درست است. خب قسمی که برادر ما اعراض علائم خدای کای میکنه زیاتر نشان میده که مشکل برادر ما روماتوئید آرترایتیس یا روماتیسم مفصلی هست و اینا گفتن که روماتیک فاکتور که یکی از مانع تشخیصی به خاطر روماتیسم است و یکی مانع دیگه انتی سی سی پی میگن، این معاینات است که برای خاطر روماتیسم تشخیص روماتیسم داده میشه به مریض. خود منفی بودن روماتیک فاکتور دلالت به این نمیکنه که ما روماتیسم را رد کنیم، بگیم که روماتیک فاکتور منفی بود و روماتیسم نیستیم. پس برادر اعراض علائم همه چیز میخونه و یک شکل ماجراتی رو داره، در پولی سیمتریک هست، در شخیص و بانه خود داری و بعد از این که مثلا فعالیت فیزیکی میکنی شخیص و بانه برطرف میشه، اینی همش دلالت به این میکنه که از نظر اعراض علائم کلینیکی خودت مثلا روماتیسم مفصلی یا روماتوئید آرترایتیس هستی. بس توصیه برادر ما این است که پیش یک دکتر صاحب نزدیک روماتولوژیست یا دکتر صاحب ارتوپیدی مراجعه کنن در ارتباط با تداویش تصمیم خواهد بگیرن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت خوص روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین. سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
او دوا سره نلارم یو سوال می داد چې زما یو هایلاس یو چپ لاس په هایلاس کې مساحه زی او خپې مې ویدګي او بل گردن کې مساحه درد کوي.
څه وخت یې سره درد کوي؟
تر څه د هایلاس می درد کې چپ روغ د چپ کې کوم مشکل نشته.
خا هایلاس د درد کې تر کوم ځای پورې درد کوي؟ ګوتو د سره درد کوي کته نه
مکمل لاس درد کوي.
کومې ګوتې د سره درد کوي؟ 15 والا کې یو دوه درې دنه
غواړه درد کې تر سره پوری دی د لاس می درد کې تر
حرکت سره ارتباط لري، مثلا سر خوځوي حرکت ورکه درد زیاتیږي کمیږي؟
یاره ډاکټر صاحب نشته نو بیا ډیره فائدہ ورته رسیدي بیا حتی کمالس نشي بیا مشکل سره مخامخ
سو کلن یو وروره
تقریبا 10 کال عمر لرم
تنه جواب تو ورسو اکثرا مونږ ته سه دملا پتیر کې موري لرو ساغه موري ځان سره یو بل سره مفصل شوی دی مفصلو سره کله کله د دملا تیر نه اصلي عمومي رشته د اعصاب سره نه خاورته کیږي هغه تیر شوی هغه نه بس دواړه خوا یو رشته جلسي وی دی هغه رشته کله مثلا د دوو مورو ترمنز کوم فشار راسي یا د دسکونه سدي د دسکون نرم تقریبا آزاد هغه کله سره رپچر ورکی یا پارشي شاته وزي د اعصاب لک فشار لاندې راځي بیا اعصاب فشار لاندې راغی دردونه به کوم خواته سي د عصبي رشته زي او هغه جای عصب رسني کوي هغه دردونه به هغه خواته وي د دې ورونه معلوميږي چې چپ خو عصبي رشته فشار لاندې ده او هغه سره هم اتمن خامخ د غالب مروکي تکلیف چا استاده د ماته اوسه ده چې ام ار آی د ستون د فقرات یا ام ار آی د دغه مفاصل وشي هغه ورسته معلوم شي چې د اختیار ده د دې کوم عصبي رشته فشار لاندې ده کنه ده کله فشار لاندې و هغه به نزانت فیزیوتراپی د خصایبان به فیزیوتراپی سیستمونه تاسو خو یې هغه باندې بخښ ان شاء الله او که پیشرفته حالتونه امکان د دې ملي سي عملیات